څلور بجې شوې د ازادي راډیو پرې خبرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. په تخنیکی برخه کې میر احمد صاپی را سره مرستندوی دی شی چاري. د دې سات په خبرونه کې به وړاندې واوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو سنا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لایحه رد کړه. له طالبانو سره د سولې د خبرو د اجنډا یو اساسي موضوع همدا د بهرنیو ځواکونو د وتلو ده. تر خبرونو وروسته تفصیل اوریدلی شئ. خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
د نیمروز ولی وی له ایران څخه هر ورځ تر 200 پورې روږدې کسان د افغانستان خاورې ته اخراجیږي. په ایران کې د اسلامي انقلاب څلوېښتمه کلیزه لمانځل کیږي. ډېر احتمال کېږي چې د امریکا متحده ایالاتونه د سړې جګړې د وخت د وسلو کنټرول د تړون رعایت ځنډول نن اعلان کړي. د امریکا متحده ایالاتونو مشرانو جرګې چې جمهوریت غوښتونکي پکې اکثریت دي د یوې لایحې په تصویب سره له افغانستان او سوریې د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو له پلان سره مخالفت څرګند کړ. دواړو ګوندونو دغه لایحې ته درویشت مخالفې خو آتش پېته موافقې رایې ورکړې. په دې لایحه کې راغلي د امریکا مشرانو جرګه په دې باور ده چې په افغانستان او عراق کې لا هم افراطي ډلې د متحده ایالاتونو امنیت ته جدي ګواښ ګڼل کېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په واشنګټن کې د امریکا د صنایعو د سکتور له استازو سره د کتنې پر مهال ویلي وو امریکایي ځواکونه به د سولې پر یوه موافقه تر سلا کېدو وروسته له افغانستانه ووځي. د نیمروز والی وایي په ایران څخه هر ورځ تر 200 پورې روږدې کسان هم د افغانستان خاورې ته اخراجیږي. سید ولی سلطان نن جمعه د ازادي راډیو ولایت په ولایت پروګرام کې د خبرو پر مهال وویل
هغه کسان چې د ایران دوی په اصطلاح رد مرز کېږي په دې کې هر ورځ په حدود 1200 معتادین زموږ خاورې ته راشړل کېږي. موږ دلته مرکزونه ورته لرو د دوی د تداوی دپاره.
خو د نیمروز ولی وایي په دې ولایت کې د معتادانو د درملنې یو خصوصي مرکز فعال و. په دې وروستیو کې د اقتصادي ستونزو له کبله فعالیت په ټپه درېدلی. سید ولی سلطان وایي د روږدو کسانو د تداوی دولتي مرکز د ټولو معتادانو د درملنې ظرفیت نه لري. ایراني چارواکو تر اوسه د افغانانو او د هغوی په منځ کې د معتادانو د اخراج په اړه تبصره نه ده کړې. د سرپر ولایت چارواکي وایي په سوزمقله ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په حملو کې شپږ افغان پوځیان وژل سوي. چارواکي وایي د وسلوالو دغه حملو چې تېره شپه ناوخته پیل سوي څو ساعته دوام وکړ چې په نتیجه کې د دولت ګڼ مخالف وسلوال هم وژل سوي دي. د سرپل د ولي ویان ذبیح الله امانی نن سهار ازادي راډیو ته وویل
د امنیتي ځواکونو شپږ تنه غړي شهیدان شوي او اووه تنه ټپیان دي. ساحې ته د مرستندوی او ضربتي ځواک له رسېدو سره سم د دښمن حملې په شا تمبول شوي دي.
شغلی امنی وایي په دغو حملو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د وژل سویو غړیو د شمیر په اړه کره معلومات نه لري. د دولت وسلوالو مخالفانو د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په ایران کې د هغه اسلامي انقلاب څلوېښتمه کلیزه لمانځل کېږي چې په نتیجه کې شاه له واک څخه وپرځول سو. د دغه انقلاب بریا په ایران کې دوه نیم زره کلنې شاهي واکمنۍ د پای ته رسېدو سبب وسوله. د 1979 میلادي کال د فبروري پر لومړۍ نیټه آیت الله روح الله خمیني تر 14 کلنې جلاوطنۍ وروسته له فرانسې څخه ایران ته ستون او د اسلامي جمهوریت مذهبي مشر سو. نن په ټول ایران کې پر ځایي وخت 9:03 ټیک هغه وخت چې څلوېښت کاله مخکې د تهران پر نړیوال هوایي ډګر د خمیني الوتکه کښېناستله زنګونه وکړنګول سول. د کلیزې دغه مراسم چې د اسلامي انقلاب د سهار لسیزه یې بولي لس ورځې دوام کوي. په عراق کې د تاجکستان 15 ښځینه وګړي له افراطي ډلې داعش سره په اړیکو له تورنېدو وروسته په عمري بند محکومې سوې. د عراق او کویت لپاره د تاجکستان سفیر زبیدالله زبید زاده ازادي راډیو ته وویل دغه 15 ښځې پرون پنجشنبه محکومې سوې دي. د هغه په خبره د دغو ښځو د محکومېدو پر مهال په بغداد کې د تاجکستان د سفارت یو چارواکی حاضر و. د زبید زاده په خبره د تاجکستان د یو بل وګړي محکومېدل وروسته له هغې وځنډېدل چې عراقي چارواکي ورته د ازبکي ژبې ترجمان په مندلو کې بریالي نسول. د تاجکستان د چارواکو په خبره په ورستوي کې پیراخ کې درې سرویشت تاجکی شزي له داعش سره د ارتباط په تور په بند محکومې سوي دي. ډېر احتمال کېږي د امریکا متحده ایالاتونه د سړې جګړې د وخت د وسلو کنټرول د تړون رعایت ځنډول نن اعلان کړي. واشنگټن تور لګولی چې روسیه له خپلو هغو مکلفیتونو چې په دغه تړون کې درج سوي سرغړونه کوي. د کانګرس یو کارکونکي پرون ازادي راډیو ته ویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت به احتمالا نن دا اعلان کوي. امریکا د فروری دویمه روسیې ته ضرب الاجل په توګه ټاکلې چې د 1980 میلادي کال د تړون د یوې برخې په توګه د واشنگټن غوښتنې پر ځای کړي. دا د منځواټنه او اټومي وسلو د کنټرول تړون دی چې 2 کاله مخکې لاسلیک شوی و. ګڼو خبري اژانسونو پرون راپور ورکړی و چې ډېر امکان لري امریکا دغه اعلان وکړي. پام کې دا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن یو خبري کانفرنس ورکړي، خو د کانفرنس د موضوع په اړه معلومات نه دي ورکول سوي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې راتلونکې اونۍ به د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د خپلې دویمې سرمشریزې نیټه او ځای اعلان کړي. ولسمشر ټرمپ پرون وویل چې دی غواړي را روانه سیشن به کانګرس ته د وینا پر مهال دا اعلان وکړي. نوموړي خبرلونو ته وویل هغوی یعنې شمالي کوریا غواړي دا کتنه وسي. داسې ویل کېږي چې ټرمپ او کیم به په ویتنام کې چې له دواړو هېوادونو سره ښې اړیکې لري له یو بل سره وګوري. ځینو چارواکو بیا ویلي چې ښایي د امریکا او شمالي کوریا مشران د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې سره وګوري. ډونالډ ټرمپ او کیم جونګ اون اول د تیر میلادي کال په جون میاشت کې په سنگاپور کې سره کتلي وو.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به واورئ چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لایحه د امریکا سنا رد کړه. دا پریکړه به له طالبانو سره د سولې پر روانو خبرو څه اغیز وکړي؟ وړاندې به یې په خپرونه کې تفصیل درکړو. د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو د نتیجې پر سر د شکایتونو د کمیسون او خپلواک کمیسون اختلافات بیا رابرسېره شوي دي. د افغانستان د قانونو وزارت وایي چې د نږدې 500 قانونو د غیر قانوني کیندنو مخه یې نیولې.
په دې وروستیو کې کوم یو کمیټه جوړه شوې ده، دا کمیټه د محافظت کمیټه نومیږي. د دې کمیټې هدف دا دی چې غیر قانوني کیندنو مخه ونیسو او د قانوني قراردادونو تطبیق لپاره زمینه برابره کړو.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې تمه ده نن واشنگټن له ماسکو سره د منځني واټن وشتونکو اټومي توغندیو له تړون څخه ووځي. د امریکا د متحده ایالاتونو سنا هغه لایحه چې له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پلان ردوي تصویب کړه. په لایحه کې د امریکا له حکومت څخه غوښتنه شوې ده چې له افغانستانه د پوځي ځواکونو له ایستلو مخکې باید داسې شرایط رامنځته کړي چې د افراطي ډلو قطعي ماتې یقیني کړي. جمهوري غوښتونکو چې په سنا کې اکثریت دي د ډیموکراتانو په مرسته دا لایحه د 23 مخالفو رایو په وړاندې په 8 موافقو رایو تصویب کړه. احمد تکل په دې اړه نور جزئیات ترکوي.
له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د سنا په تصویب شوې لایحه کې راغلي دي چې په دې دواړو هیوادونو کې له هم افراطي اسلام پالي ډلې فعالې دي او دا د امریکا لپاره یو ګواښ ګڼل کیږي. په لایحه کې دا یادونه هم شوې چې که څه هم په افغانستان او سوریه کې د داعش ډلې او القاعده شبکې پر ضد په مبارزه کې پرمختګ شوی، خو په دواړو ځایونو کې د ترلاسه شویو بریاو د ساتنې لپاره له لازمو اقداماتو پرته د امریکا د پوځي ځواکونو بې وخته ایستل نه یوازې سیمه بې ثباته کولای شي، بلکې د داسې یوې تشې باعث هم کیدای شي چې روسیا او ایران به د هغې د ډکولو هڅه وکړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ نږدې یو نیمه میاشت مخکې د 2013 کال د دسمبر په 6 نیټه له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه اعلان کړه. دا اعلان د امریکا د کانګرس او د هیواد د متحدانو لپاره حیرانوونکی و. د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پنس په ګډون ډیرو امریکایي چارواکو ویلي دي چې ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو په اړه هم غور کوي. د امریکا سنا له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې پر ضد د مخالفت په لایحه کې د امریکا پر حکومت غږ کړای چې په افغانستان کې په زیات شمیر د پوځي ځواکونو د ایستلو له هرې پریکړې مخکې داسې شرایط رامنځته کړي چې د افراطي ډلو قطعي ماتې یقیني کړي. جمهوري غوښتونکي سناتور میچ مکانل چې په ندرت سره د ولسمشر ټرمپ او د هغه د پالیسیو په مخالفت کې خبرې کوي د دې لایحې طرحه سنا ته وړاندې کړې ده. ښاغلي مکانل په روانه اونۍ کې دا هم ویلي وو چې هیواد ته د امریکایي ځواکونو ستنول ډیر نیک کار دی، خو دا یادونه یې هم کړې وه چې دې ډول کړکیچونو ته نه پاملرنه کولای شي یو ځل بیا د امریکا په ښارونو کې د خطر باعث شي. نوموړي زیاته کړې و چې د افغانستان او سوریه د کړکیچونو د حل لپاره یوې سیاسي او ډیپلوماتیکې حل لارې ته اړتیا لیدل کېږي. یو بل جمهوري غوښتونکي سناتور مارکو روبیو هم ویلي وو چې له افغانستان او سوریه څخه د پوځي ځواکونو د ایستلو پروګرام یو ناسم فکر دی. د افغانستان په جګړه کې نږدې 2500 امریکایي سرتیري مړه او د امریکا د وګړو له مالیو میلیاردونه ډالر لګول شوي دي. امریکا اوسمهال په افغانستان کې شاوخوا 14000 سرتیري لري چې تر ډیره د افغان ځواکونو ملاتړ کوي او له هغو سره د روزنې او سلا مشورو په برخه کې مرسته کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو سره د امریکا سنا مخالفت کړی. د سیاسي چارو کتونکي صدیق پاتمن له کابل په ټلیفون را سره دی. پاتمن صاحب، مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره اخیستې. لومړی دې تر شو چې د امریکا د سنا دا پریکړه به له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د سولې په خبرو څه اغیز وکړي؟
جناب شبل صاحب، موضوع واضح ده. دغه د امریکایي قوا وتل په داسې حال کې چې سیاسي جوړجاړی نه وي رامنځته شوی یو اړخ دی، او د سیاسي جوړجاړی په نتیجه کې د قواو په تدریج وتل دا بله موضوع ده. د امریکا سنا د دې پریکړې مخروانه داسې معلومیږي چې هغې د یو سیاسي جوړجاړی په نتیجه کې که دا قواوې ووځي شاید هغوی د دې خبرې مخالفت ونه کړي او تایید کړي. ما پرته د سیاسي جوړجاړی نه د افغانستان نه په یو مخ د امریکایي قواو وتل په افغانستان کې داسې یو ناورین رامنځته کوي چې هغه د هیچ چا په ګټه نه دی، نه د امریکې په ګټه دی، نه د افغانانو په ګټه دی، او نه د منطقې په ګټه دی. په دې خاطر چې د امریکا اوږدمهاله حضور دلته نتیجه ورکړي، بهتره به دا وي چې د یو سیاسي جوړجاړي په نتیجه کې امریکایي قواوې د یو تقسیم اوقات په اساس باندې د منطقوي تضمیناتو او نړیوالو تضمیناتو، کله چې زه نړیوالو تضمیناتو هم زه منظور ده، کله چې یو سیاسي جوړجاړی هم کېږي باید د امنیت شورا ملاتړ د ځان سره ولري. منګه د ډاکټر نجیب الله په وخت کې کله چې د ملګرو ملتونو استازي د سولې ماموریت پر مخ دی، هغه د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازی و. د ملګرو ملتونو سرمنشي یو بې واکه اداره ده. زما هیله به دا وي چې افغان حکومت او امریکایي پلاوی یا د امریکا د بهرنیو چارو استازی په نهایت کې موضوع د امنیت شورا ته وغورځوي چې د ډاکټر نجیب د وخت پیښه تکرار نه شي، ځکه د هغې وخت په اشتباه دا وه چې د افغانستان موضوع د امنیت په شورا کې نه وه مطرح شوي او تنها د ملګرو ملتونو سرمنشي دخوانه پر مخ وړل کېده.
بله، پاتمن صاحب، که بیرته چرته د سنا پریکړې ته راوګرځو، د امریکا د سنا په پریکړه کې داسې هم ویل شوي دي چې هغه وخت باید امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي چې داسې شرایط رامنځته شي چې د دوی په وینا د افراطي ډلو قطعي ماتې په افغانستان کې یقیني شوي وي. یعنی دا د خلیلزاد د سولې له هڅو سره په ټکر کې نه راځي. زلمی خلیلزاد پرون هم په ټویټر کې لیکلي وو چې مهمه موضوع دا ده چې پرمختګ پکې شوی دی چې له افغانستان به امریکایي ځواکونه ووځي.
هلته بله خبره هم دا په څنګ کې وه چې هغې د طالبانو سره په خبرو کې دا پیشرفت هم موجود و چې که امریکایي قواوې ووځي طالبان به د القاعدې سره رابطه قطع کوي، او دې ته هغوی توجیه هم ورکړه چې طالبان به په شرعي لحاظ باندې په حیث ذوال الامر د القاعدې نه غواړي چې د افغانستان نه ووځي. دا شرعي توجیه وه. نو په دې لحاظ باندې هغه وخت چې القاعده په افغانستان کې نه وي او طالبان د سیاسي جوړجاړي د لارې نه د افغانستان د سیاسي نظام یوه برخه وګرځي، دا په حقیقت کې د تروریزم پای ده. ځکه چې دا یو بری دی چې هیڅ لورې په دې کې بایلون کې نه دی. یعنی هم طالبان ګټونکي دي او هم افغان حکومت ګټونکي دی، او هم دلته بین المللي قواوې خپل ماموریت پای ته رسوي. ځکه چې هغه څوک چې نن ورته موږ تروریستان وایو، سبا هغه د یوې سیاسي ډلې په حیث باندې راځي او په افغانستان کې یا په حکومت کې شاملېږي یا په یو بل میکانیزم باندې مداخله کوي او د نظام جز ګرځي. نو په حقیقت کې زما توجیه داسې ده چې دا ماتې نه، بلکې د یو سیاسي جوړجاړي د لارې نه د بری لاسته راوړل دي.
د دې له خطر چې د امریکا سنا دا لایحه تصویب کړې ده او په سنا کې د امریکا د اپوزیسون ډله برلاسې ده، نو فکر نه کوي چې په ولسمشر ټرمپ هم فشار راشي او ممکن د تډیره سخت شي چې له افغانستان امریکایي ځواکونه وباسي، حتی که د قطر په خبرو کې په دې برخه کې پرمختګ هم وشي.
الته یو سیاسي ثبات او استحکام دی، هغه د چالتو سیستم حکومت کوي او د سلا مجلس د سیستم د لارې نه غواړي چې دا موضوع حل شي، نه دی فردي تصمیم د لارې نه، او دا زمونږ په ګټه ده، زمونږ د ټولو افغانانو په ګټه ده چې د فردي تصمیم د لارې نه بلکې د یو جامع تصمیم د لارې نه چې په هغه کې د افغانانو ګټه او د امریکایانو ګټه په ګټه سره نغښتي وي. موږ په هیڅ صورت د دې مخالف نه یو چې طالبان دي سیاسی سسٹم تنرازی او یاد د حکومت جز کی گینا او یاد پا انتخاباتو کی کلی ہوگا تی داقا سے حکومت سر با من سوک مخالفت خی، اما من دی سر مخالف ہو چی دا مجاہدین دا وقت تیخ بیتا تکرار شی، دا افغانستان اردو متلاشی شی، سیاسی نظام متلاشی شی، یا او چی غارم ساس حضور تعرف کما اغداد چی دا حکومت دا بدلون او دا نظام دا متلاشی که دو ترمان باید دوستان فرقو کی حکومتونه بدلیږي، هم د انتخاباتو د لارې او هم د سیاسي جوړجاړي د لارې نه، اما نظام باید په خپل ځای پاتې وي. که موږ نظام په دو کې ورکو او یا هغه په معامله کې ورکو، په هغې صورت کې بیا موږ هېڅ لاسته راوړنه نه لرو او دلته به یو لوی ناورین راځي.
پدمن صاحب ډېره مننه چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي په کابل کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د لغوه کولو تصمیم اوس هم په خپل ځای دی او ممکن کمیسون خپلې پخوانۍ پریکړې تستون شي. دغه کمیسون غړي او ویاند علي رضا روحاني نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې د وخت له پلوه د انتخاباتو له خپلواک کمیسون سره نور فرصت نشته، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د کابل د حوزې د ټولو رایو باطلول ممکن نه ده او د شکایتونو کمیسون باید ټولو شکایتونو ته رسیدنه وکړي. تفصیل له کابل د ازادي راډیو خبریالې ناجي صافی په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون خبرداري ورکوي که چیرې شفافیت تامین نشي د شکایتونو کمیسون به د کابل د انتخاباتو د لغوه کېدو پریکړې ته ستون شي. د دغه کمیسون غړي او ویان علي رضا روحاني د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تصمیم قبلي موږ د ارتباط به کابل
د کابل انتخابات په تړاو زموږ پخوانی تصمیم اوس هم تعلق کوي او لغوه شوی نه دی، او کله چې ټولو شکایتونو لومړني ورستي ته رسیدنه وشي موږ به خپل ورستي
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر اوسه د 13 ولایتونو نهایي نتایج اعلان کړي دي، خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي لا هم د کابل د انتخاباتو په اړه بشپړ اسناد د انتخاباتو کمیسون له لوري دوی ته نه دي سپارل شوي. دغه کمیسون وایي که شفافیت تامین نشي او واقعي رای له غیر واقعي رایو نه بیل نشي د کمیسون تصمیم به پر خپل ځای وي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له لوري د لومړنیو او وروستیو پایلو اعلان له غبرګونونو او شکایتونو سره مل دی. د کابل په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې د معترضو نوماندانو په اعتراضونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون کمشنران د پیسو په اخیستلو او معاملو تورن شوي او په کابل کې د بیا ځلي انتخاباتو غوښتنه یې کړې، هغه څه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون رد کړي دي. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون هم د کابل د انتخاباتو نتایج جنجالي او له درغلیو ډک بللي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د کابل د انتخاباتو په تړاو د درغلیو اسناد او شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته سپارل دي. د دې کمیسون مرستیال بیان زبیح الله سادات د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل د حوزې د ټولو رایو باطلول ممکن نه ده او شکایتونو کمیسون باید ټولو شکایتونو ته رسیدنه وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سیګار ادارې د وروستي راپور په عکس العمل کې ویلي چې دغه وزارت د ځواکونو په شمیر کې کموالی نه دی راغلی. د دغه وزارت چارواکي دغه راز وایي دا مهال د افغانستان په هیڅ ستراتیژیکه سیمه کې طالبان واک نه لري. د سیګار د وروستي راپور له مخې چې د پنجشنبې پر ورځ خپور شو، د تیر کال په مقایسه د افغان امنیتي ځواکونو په شمیر کې کموالی راغلی. دغه راپور وایي افغان حکومت د دې هیواد پر څه باندې 53% خاوره حاکمیت لري. فریبا ظاهر او نور جزئیات.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار د وروستي راپور په غبرګون کې ویلي چې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت د لیکو په شمیر کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. د سیګار د وروستي راپور له مخې چې د جنوري پر 1 نیټه خپور سو، راغلی په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او له دغه هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه خبرې ګړندۍ سوي. د تیر کال په مقایسه سږ کال د افغانستان امنیتي ځواکونو په شمیر کې کموالی راغلی دی. د سیګار د راپور له مخې د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمیر 3,8,603 نوي تنو ته راکم سوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی دغه راپور ته په اشاره ازادي راډیو ته وویل دی وایي که د کورنیو چارو وزارت له موقف ستاسو سره وژغېږم، د افغانستان د امنیتي ځواکونو په تشکیل کې هیڅ کموالی نه دی راغلی. موږ اوس مهال هم 2500 تنه ریزرف ځواکونه لرو. د شغلی رحیمی په خبره له دغو ریزرف ځواکونو څخه د تلفاتو یا د دندې د پرېښېدو په صورت کې د ملي او سیمه ییزو پولیسو او د عامه نظم د پرسونل د پوره کېدو لپاره کار اخیستل کېږي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په داسې حال کې چې ټاکل سوی د فبروري پر 15 د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو د استازو ترمنځ په قطر کې خبرې بیا پیل سي او د احتمالي اوربند او له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو موضوع به د دې خبرو په اجنډا کې وي، نو د لیکوال په خبره د بهرنیو ځواکونو د وتلو احتمال به افغان امنیتي ځواکونه تر لا ډېر فشار لاندې راولي. د سیګار وروستی راپور وایي د افغانستان حکومت د دغه هیواد پر 53.8% خاوره کنټرول لري. سیګار لیکي د افغانستان پاتې سیمې د طالبانو په واک کې دي. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو ادارې د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې افغانستان 369 ولسوالۍ لري، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی وایي چې د دولت وسلوال مخالفین د دې هیواد هیڅ ستراتیژیکه سیمه په واک کې نه لري. دی وایي موږ نه وایو چې هیڅ سیمه د طالبانو په واک کې نه ده، بلکې هغوی هیڅ ستراتیژیکه سیمه په اختیار کې نه لري. هغه څه چې موږ یې تاییدوو یوازې 19 ولسوالۍ دي چې د افغانستان د دښمنانو په اختیار کې دي. پاته ټولو سیمو باندې د افغانستان اسلامي جمهوریت مطلق حاکمیت لري. د شغلی رحیمی په خبره په وروستي کال کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تلفاتو شمیر ډیر و، خو په وروستیو 4 کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د تهاجمي او تعرضي بریدونو په ډیرېدو سره د امنیتي ځواکونو په تلفاتو کې د پام وړ کموالی راغلی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تمه ده چې د امریکا متحد ایالات به نن له روسیې سره د منځني واټن ویشتونکو اټومي توغندیو د مخنیوي له تړون څخه خپل وتل اعلان کړي. امریکایي چارواکي وایي متحد ایالات ځکه له دې تړون څخه وځي چې روسیې د سړې جګړې د دې تړون له مخې پر خپلو مکلفیتونو عمل نه دی کړی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د امریکا د کانګرس یوې سرچینې پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ښایي نن د دسمبر په لومړۍ نیټه روسیې ته له ورکړل شوي مهلت څخه یوه ورځ مخکې د منځني واټن ویشتونکو اټومي توغندیو د مخنیوي له تړون INF څخه د امریکا وتل اعلان کړي. امریکا روسیې ته د فبروري تر 2 نیټې پورې مهلت ورکړی و چې په 1980 کال کې د دواړو هیوادونو لخوا د دې لاسلیک شوي تړون له مخې خپل مکلفیت ترسره کړي، کنه ترې وبوزي. نورو رسنیو هم راپور ورکړی چې دا اعلان نن کیږي. د امریکا لخوا د دې پریکړې تمه 2 مخکې لا کېده، خو په پیکینګ کې د متحدو ایالاتو او روسیې د بهرنیو چارو وزارتونو د مرستیالانو اندریا تامسن او سرګی ریابکوف له پرونۍ ناکامې غونډې وروسته اعلان یقیني شو. روسیې رسنیو د ریابکوف له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي له بده مرغه په دې خبرو کې هیڅ پرمختګ ونه شو. او میرمن تامسن په یو مرکه کې وویل روسیه لا هم په دې اعتراف نه کوي چې له INF څخه سرغړونه کوي. دې تړون ته چې د مسکو او واشنگتن په اړیکو کې تل د کړکیچ سرچینه وه، تر ډیره په اروپا کې د انډول د اداره کوونکي موافقې په سترګه کتل کیږي. واشنگتن او ناټو روسیه تورنوي چې د M299 په نوم د کروز توغندیو په جوړولو سره له INF څخه سرغړونه کوي، خو مسکو هغه تورونه ردوي چې وایي د دې توغندیو جوړول له INF څخه سرغړونه ده، او په مقابل کې پر متحدو ایالاتو تور لګوي چې له دې تړون څخه د وتلو په پلما غواړي د وسلو د سیالۍ نوی پړاو پیل کړي. واشنگتن ویلي دي چې که روسیا بیرته د دې تړون شرایطو ته غاړه کینږدي، نو د فبروري له 2 نیټې وروسته به له INF څخه د وتلو شپږ میاشتنۍ پروسه پیل کړي. خو امریکایي چارواکو دا یادونه هم کړې چې که روسیا د دې تړون پر بنسټ پر خپلو ژمنو عمل وکړي، نو واشنگتن به بیرته پکې شامل شي. INF دواړه هیوادونه د هغو کروز او بالستیک توغندیو له لرلو، جوړولو او ځای پر ځای کولو منع کوي چې له 1500 کیلومترو نیولې تر 15,500 کیلومترو پورې واټن ویشتلی او اټومي سروکي وړلی شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو په یو شمېر ایالاتونو کې د سړې هوا سخته سفر اخلي. تفصیل له سلطان محمد سرور څخه.
د متحده ایالاتونو په اکثرو دولسو لویدیځو ایالاتونو کې سمندرګي کنګل وهلي او عامه خدمتونه په خلکو درېدلي دي. هوا په بیلابیلو ځایونو کې د سانتیګراد په کچه له منفي شلو پیل ان تر منفي 15 هم لوړه شوې. د ترافیکي پیښو او سختو سړو په سبب له شنبې راهیسې د لږ تر لږه 100 کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی. د شیکاګو له دوو هوایي ډګرونو او نورو لویدیځو کرښو څه باندې 2000 پروازونه لغوه شوي او 3,500 نور ځنډېدلي. ترامپ چې د نړیوالې تودوخې د نظریاتو مخالف دی، ټویټ کړی او لیکلی دی په نړیوالې تودوخې څه ټکه لوېدلې.
ستاسو له پیغامونو
نور محمد نور د یمند ولایت څخه شي سره په تماس کې هم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زړه له کومې سلامونه وایم. غواړم چې په اکسه کې د سولې دوه خبرې وکړم. هغه دا چې سوله خو ډېره شایسته خبره ده. سوله افغانانو ته په شکل داسې دی بلا تشپیل کسان چې لمر اخیږي، خو د خلیلزاد هر سفر هر بلنه موږ ته د ستاینې وړ ده. سوله د خدای او رسول ښه ده، د قرآن فیصله، د مسلمان فیصله. که سوله په رښتیا کوم دولت غواړي، یا یې طالبان غواړي، یا یې خارجان غواړي، نو هغه دې اولن وربند وکړي. خلک دې نور نه وژني، ټکان دې نه کوي، چاپی دې نه ورکیږي، طالبان دې حملې نه کوي. نو چې کله وربند وسو، د وربند وروسته نو سوله کیږي. خو بیا هم دغه ګاونډي هیوادونه چې لاس وهنه پشکې ونه کړي، ولې که د افغانستان سوله وسي، کله نو بیا د ګاونډیو هیوادو ګټه د پشکې نشته. نو دوی چې سوله نه غواړي په دې خاطر سره چې د په افغانستان کې چې سوله جګړه وي، ودوی ته ګټه د افغانستان رسیږي. نو غواړم چې په صداقت سره د سولې علي او ځلي ټول مسلمانان او په اړ یواد کې د هر ملت خلک وتغه ته افغانان واڅوي چې سوله وکړي، او پر پاکستان فشار راوړي، پر طالبان فشار راوړي. اولن د وربند، دوهم به بیا د سولې خبرې. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. موږ په کندهار ولایت کې د هلمند سره مجلس شوي. د سنګین د ولسوالۍ څخه مې کبله خبره کول. د سنګین د ولسوالۍ کې به مالیه پولیس کې وم، هلته میراجر شولم، ولسوالۍ سکوت وکړي، رابار شولو، مجر شولو، کندهار ته اوس د کندهار په شپږه موضوع کې مې وظیفه کړې ده. په درو میاشتو ماشونه یې راڅخه خوړلي دي، وایته پر دوو تذکرو پر دوه نامه باندې سوي چې نو زه د نورو مقامات څخه خواهش کوم چې ځینې مې تذکره رسمه کړي از ما
ستاسو پیغام، ستاسو نظر دی.
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خبرو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
سمی الله د میوند له کلی پر استولې سمس کې لیکي، افغان ځوانان باید د سولې په برخه کې همکاري وکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي د سولې خبرې تر هغو نتیجه نه ورکوي چې دا خبرې بین الافغانی نشي. فضل کریم درویش له پکتیا لیکي سوله به هغه وخت راشي چې ولسمشر ټرمپ له افغانستانه ځواکونه وباسي. عبیدالله له کابل لیکي په افغانستان کې باید امریکایي ځواکونه پاتې شي او له هغه وروسته اوربند وشي بیا سوله ټینګه شي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي د قطر د غونډې نتیجې باید دواړه لوري له افغانانو سره شریکې کړي. عبدالحلیم له میوند لیکي موږ اول اوربند غواړو دوهم سوله. عبدالرحمن پر استول اس ام اس کې لیکلي دي د افغانستان د سولې خبرو ته هیله زیاتې شوې دي خو په دې شرط چې دا خبرې د افغانانو ترمنځ وشي. نور الله بارکزی له فرا لیکي د طالبانو دشمن امریکا ده، له هغو سره خبرو ته حاضره سوې ده، له دولت سره باید خامخا سوله وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورو.
د امریکا مشرانو جرګې چې جمهوریت غوښتونکي پکې اکثریت دي، د یوې لایحې په تصویب سره له افغانستان او سوریې د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو له پلان سره مخالفت څرګند کړ. دغه لایحې ته د دواړو ګوندونو لخوا درویشت مخالفې خو اته شپېته موافقې رای ورکړل سوې. د نیمروز ولی ویل ایران څخه هر ورځ تر 200 پورې روږدي کسان هم د افغانستان خاورې ته اخراجېږي. سید ولی سلطان وایي چې په ولایت کې د دغو کسانو د تداوی امکانات کم دي. د سرپل ولایت چارواکي وایي په سوزمقله ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په حملو کې شپږ افغان پوځیان وژل سوي دي. پیران کې د هغه اسلامي انقلاب څلوېښتمه کلیزه لمانځل کیږي چې په نتیجه کې شاه له واک څخه وپرځول سو. د دغه انقلاب بریا په ایران کې د 2500 کلنې شاهي واکمنۍ د پای ته رسیدو سبب سوله. پیراخ کې د تاجکستان 15 ښځینه وګړي له افراطي ډلې داعش سره په اړیکو له تورنیدو وروسته په عمري بند محکوم سوي. ډېر احتمال کېږي چې د امریکا متحد ایالاتونه د سړې جګړې د وخت د وسلو کنټرول د تړون رعایت ځنډول نن اعلان کړي. واشنگټن تور لګولی چې روسیه له خپلو هغو مکلفیتونو چې په دغه تړون کې درج سوي سرغړونه کوي.
د ازادي راډیو پرونه خبرونه کې به وړاندې واوري چې روسیا وایي د افغانستان د شخړې په ارتباط له اسلام آباد سره له نږدې همکاري کوي، خو د افغانستان د قانون او پټرولیم د وزارت خبري. د افغانستان د قانون او پټرولیم د وزارت مسولان وایي توانی دلې چې په روسیو کې د سکم شپږ سوه قانونو د غیر قانوني کیندنو مخه ونیسي. د دغه وزارت ویاند عبدالقدیر مودفی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دوی د سروې له مخې تر دې دمه په ټول افغانستان کې 1400 کاني ساحې پیژندل شوي چې په غیر قانوني توګه کیندل کیږي. تفصیل له کابله د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې هلمند، ننګرهار، کونړ، نورستان، پکتیا، کندهار، پنجشیر، بدخشان او ځینې نور ولایتونه هغه سیمې دي چې 1400 کاني سیمه پکې پیژندل شوي، خو اکثره د وسلوالو مخالفینو، سیمه ییزو زورواکو او یا د عامو خلکو لخوا په غیر قانوني توګه کیندل کیږي. د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مدفی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د امنیتي ارګانونو په مرسته توانېدلی چې تر اوسه د 1400 کاني سیمو لړلې د شاوخوا نیمایي دغو کانونو د غیر قانوني کیندنو مخه ونیسي او خوندي کړي.
د احسایو په اساس باندې 1400 سیمې پیژندل شوې چې غیر قانوني کیندنې عملا جریان درلود. نه موږ وتوانلو چې 504 اتیا ساحې محافظت کو. په دې وروستیو کې کوم یو کمیټه جوړه شوې ده، دا کمیټه د محافظت کمیټه نومیږي. د دې کمیټې هدف دا دی چې غیر قانوني کیندنو مخه ونیسو او د قانوني قراردادونو تطبیق لپاره زمینه برابره کړو.
د بوبل په هغو سیمو کې چې امنیتي ستونزې وي او قانون پکې په غیر قانوني توګه کیندل کیږي، هلته د امنیتي ځواکونو عملیات کیږي او له قانون د قاچاق کوونکو لاسونه لنډیږي. د خاغلی مدفی په خبره یو کړنلار ترتیب شوی چې لمخې تصمیم نیول شوی په لږه موده کې به د 19 ولایتونو په 120 ساحو کې له خلکو سره د قانون د کیندلو قانوني تړونونه وشي. په دې وروستیو کې ځینو کورنیو او بهرنیو سیړنیزو بنسټونو ویلي چې د افغانستان اکثره قانونه د سیمه ییزو زورواکو او وسلوالو مخالفینو لخوا په غیر قانوني توګه کیندل کیږي. دغه بنسټونه دا هم ویلي چې وسلوال مخالفین د دغو قانونو لکیندلو نه هر کال سباندې 200 میلیونه ډالر ترلاسه کوي او د افغانستان ضد جګړه پرې توده ساتي. د اقتصادي چارو پوهان پتیر تاج محمد اکبر ازادي رادیو ته وایي چې د افغانستان اقتصادي ځان بسیاینه د قانون او لقانونی کیندنو پورې تړلې خو د ده په خبره لډیرو کلونو راهیسې افغان حکومتونه ونتوانېدل چې د دغې ځمکنۍ پانګې د غیر قانوني کیندنو او قاچاق مخه ونیسي.
افغانستان په برخه د معادنو کې واقعا ډېر غني مملکت ده. متاسفانه دغه ناکاره دولتونه چې رامنځته شوي دي او دغه مافیا چې په افغانستان کې شتون لرلو او د دې سره بهرني مافیا هم یو ځای شول، د دغې قانونو نه یې ډېره ناوړه ګټه پورته کړه، دغسې قاچاق شول. او متاسفانه چې په دغه بخش کې نه پانګه اچونه وشوله او نه د دغې نه ښه ګټه پورته شوه.
ښاغلی اکبر وایي د افغانستان د قانونو د ساتنې لپاره روانې هڅې کافي نه دي. د افغانستان د قانون او پیټرولیم د وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان د نفتو، ګازو، مسو، قیمتي ډبرو، کرومایټو، د ډبرو د سکرو او داسې نورو موادو ډېرې قانون لري چې د ځینو تړونونه له یو شمېر بهرنیو کمپنیو سره وشول، خو د ملي یووالي د حکومت له رامنځته کېدو وروسته د ځینو لویو قانونو تړونونه بیا کتنې ته وړاندې شول چې د چارواکو په خبره کارونه روان دي. دغه وزارت دا هم وایي چې د وزارت د پلان له مخې د قانونو ساتنې او کیندلو ته تدابیر نیول شوي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
وړاندې د ازادي او اورېدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپروو. خو اوس یو راپور. روسیا وایي له ترهګرۍ سره د جګړې او د افغانستان د شخړې د سیاسي حل لپاره له اسلام آباد سره نږدې همکاري کوي. په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې پروسې په تړاو مذاکرې او د سیمې د هیوادونو توقعات زیات شوي دي. سالم محمد سالی راپور لري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې اسلام آباد او مسکو د داعش وسلوالې ډلې د پراخېدو په اړه اندېښنه لري. دا څرګندونې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروا د جمعې په ورځ د اونیزې خبري غونډې پر مهال کړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې پروسې لپاره د امریکا هلې ځلې ډېرې سوې دي. د همدې پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې وروستیو کې سیمې ته د خپل سفر پر مهال د روسیې دوره هم کړې وه او د دې هیواد له چارواکو سره یې د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې کړې وې. خلیلزاد پر روسیې سربیره پاکستان ته هم تللی و او د دې هیواد له سیاسي او پوځي مشرانو سره یې د افغانستان پر وضعیت هم خبرې کړې وې. د رسنیو د راپورونو پر اساس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې د افغانستان د سولې پروسې په لړ کې د همدغو هلو ځلو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي، له افغانستان سره پر پوله پراته هیوادونه په دې لړ کې ستره همکاري کوي. روسیه د خپلو پولو د امنیت د ټینګښت لپاره د دغو هیوادونو د هڅو او همکاریو باوري شریک دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تر دغو څرګندونو څو ورځې مخکې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف پاکستان ته سفر کړی و او د دې هیواد له چارواکو سره یې د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې کړې وې. د یادونې وړ ده چې کابلوف د افغانستان د سولې پروسې په لړ کې د پاکستان هڅې ستایلې وې او پاکستاني چارواکو ورته ویلي و چې په دې لړ کې به هڅې جاري ساتي او د سیمې د ثبات لپاره یې په افغانستان کې سوله ضروري بللې وه. خو افغان چارواکو وخت نا وخت د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان پر همکاري شک څرګند کړی دی.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هلې ومني. ستاسو د روغتیا په هیله د دې ونې په خبرونه کې مې ستاسو هغه پوښتنې له افغان چارواکو سره شریکې کړې چې د مخابراتي شبکو په برخه کې لري. البته د خبرونې د وخت په پام کې نیولو سره مې د ټولو مخابراتي شبکو په اړه ستاسو د پیغامونو څو بیلګې راخستې دي او د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت ویان اعزاز الله سایر ځلان ستاسو پوښتنې ځواب کړې دي. تر یو لاندې وقفې وروسته به په ګټه
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت ویان اعزاز الله سایر ځلان صاحب زموږ د خبرونې میلمه دی او د تلیفوني شبکو په اړه چې تاسو کومه ستونزه لري هغه ته به ځواب ووایي. ځلان صاحب، خبرونې ته شرغلی، اول به د لومړني اوریدونکو پیغام ورو بیا به ورسته تاسو جواب ترسو.
السلام علیکم. از ما خبرنی شکل من ولایت واشه دولو سالت خبری کنم. رو دا مخابرات سن سیگر سری کار نکوی ذکر دان دا دیوز دیا کال کیز چیز دا غروشن شبکه و دربای شبکه دوارا که تکلی جی پا دا شبکه سالی سنگ دا سارا بگر چوی رو رو یو مریض خل کر پر وقت همی مریض داکتر نسر سوال رو رو دولان سخمی و دا مسلم چنی غوشتن هم داری دا غی شبکه تا حالا که دا شورا و دا غر
شکایت واورید د دې اوریدونکو په اړه باندې ما شکایت واورید د عطرای ادارې مسؤلین سره دغه مشکل شریک کړم. هلمند ولایت په لکه څنګه چې دلته یو څه ستونزې وي د امنیت په برخه کې ستونزې وي د برېښنا په برخه کې ستونزې وي چې مخابراتي شبکو فعالیتونه به وخت نا وخت قطع کېدل پرې کېدل به د سلام مخابراتي شرکتي شرکت انتنونه او سایټونه هلته اوس پراخه شوي دي فعاله شوي دي. پر دې راپورې خلک هم هم ورنه راضي دي د افغانستان فعالیتونه هم ښه شوي دي او ځینې ترڅنګ نور خصوصي شرکتونه هم مخکې چې د امنیتي ستونزو له کبله څه متضرر شوي وو او پایې تخریب شوي وي په هغې باندې کار روان دی تر څو پورې بېرته فعالیتونه یې په عادي توګه باندې دوام وکړي.
بله مننه. د کونړ ولایت څخه به د یو بل اوریدونکي شکایت راواخلو.
بل اسلام علیکم. زه سرور د ماړونګي ولسوالۍ د کونړ ولایت اوسېدونکی یم. زه غواړم چې ضرور دا زموږ د کونړ پایاګانې چې ډېر سخت مشکلات سره ټول مسلمانان اختر دي زموږ دا کولاو چې چا چې بندي کړي دا کولاو. وسلام.
بلې ځلان صاحب.
بلې د کونړ ولایت تر اوسه پورې موږ داسې په رسمي توګه د دوی د مخابراتي شبکو د ستونزو په اړه باندې څرګندې ترلاسه کړې. دوی کولای شي چې هلته کوم مشکلات یا ستونزې وي په مستقیمه توګه باندې په کونړ کې د مخابرات وزارت ترشي تر څو رسمي بڼه خپله کړي او مخابرات وزارت اقدام وکړي.
مننه کوم ځلان صاحب. اوس به د پکتیا ولایت یو اوریدونکي ستونزه واورو.
بلی سلام علیکم. شاهین احمد بای خبر کوم. پکتیا ولایت درمت ولسوالۍ څخه موږ دغه د ایم ټی ان پایا طالبانو سوځلې ده او موږ له دولت راخواست لرو یا زموږ پایا او دغه راته جوړه کې موږ ډېرې ستونزې لرل د ټلیفونو سره. ټلیفونان هم نه روښېږي. ټلیفون یو ځای ته نه پیکېږي. د شپې خو بېخي کار نه کوي او د ورځې هم صحیح نه وي. خو بیا هم خیر د ورځې د هومره بیا له ولایت نه ګزاره کوي کار کوي شپې بالکل کار نه کوي. دا موږ ته جوړه کوي نور وخت نه نیسم. د خدای په امان.
ځلان صاحب د پکتیا ولایت.
د پکتیا ولایت ما مخکې چې یو شمېر ساحو کې موږ د امنیتي ملزوزاتو له کبله مخابراتي شرکتونه د ستونزو سره مخ کېږي. وخت نا وخت په خدماتو کې ځنډ راځي. د دې په خاطر باندې چې مخابرات د هیوادوالو نه هم زموږ غوښتنه دا ده چې هغوی د امنیت په خوندیتوب کې د شرکتونو سره همکاري وکړي او هغه خپل حد اقل ادا کړي. ما مخکې د هلمند ولایت اړوند موضوع باندې یادونه وکړه چې مخابراتي شرکتونه ټول په دې باندې کار کوي تر څو پورې په هغه ځایونو چې د هغوی سایټونه تخریب شوي وي یا متضرر شوي وي هغه له سره بېرته ورغوي او خدماتو ته خپل دوام ورکړي.
او د زابل ولایت څخه به د دوو اوریدونکو شکایتونه پرله پسې راواخلو.
بله السلام علیکم. زه بدلون یم د شمرزول ولسوالۍ نه زنګ وهلی ده. وروره دا سلام کمپنۍ غلاوې شو کړي دي او دغه ته موږ کارډ جمع کوو سیم ته هغه سب شی بېرته بیا ډېر تر پوهې څلوېښت روپۍ کارډ کړي وایي دا تا پلانکی شی کې فعاله کړې د پلانکی شی مخابراتو له وزارت څخه غواړو چې دا سلام شبکه یا څه سمه فعاله کړي یا د لبای وي مننه.
السلام علیکم. زما احمد تجیل الکوزی د زابل ولایت د خیر صفا ولسوالۍ د جلدک د سیمې څخه خبره کوم. ورور ته د جلدک په سیمې کې افغان سیم قانوني نه څه پوښتنه ورنه موږ شکایت کړی دي. نو ما د واجب څخه دا غوښتنه د دې کې افغان سیم قاعده وزري دا خو مت مصرف کړي او خالد شخصي شرکت کې خو دې امر وکړ چې افغان سیم قاعده وزري درې کال څخه دوه کال کې چې افغان سیم قاعده نه لرو نه لري او خو یې څنګه موږ اورېدل.
بلې ځلان صاحب د دې دوه اوریدونکو اواز واره دي.
بلې د مخابراتي خدماتو پراختیا ته موږ ژمن یو او مخابراتي شرکتونه هم د دې په خاطر چې هم په متوازن شکل باندې ټول خلکو ته خدمات ورسیږي او هم د شرکتونو منفعت ته پکې هغه غواړي چې خدمات پراخ شي یوازې په هغه ساحو کې چې مشکلات او ستونزې دي هلته د هیوادوالو همکاري مهمه ده چې هیوادوالوسره او دې تر څنګ د سلام مخابراتي شبکې د فعالیتونو په اړه باندې یو دولتي شبکه ده او زموږ مربوط کېږي. موږ په نوي کال کې په پلان کې لرو چې د افغانستان په بیلابیل ساحو کې نږدې 1500 پایې انتنونه په نوي فعال کړو ترڅو پورې ټول خلک په متوازن شکل باندې مخابراتي خدمات ته لاسرسی ولري او همدار از د خصوصي شبکو د فعالیتونو د کیفیت د کېدو لپاره او د دوامدار فعالیت په خاطر باندې په پلان کې لرو ترڅو مخابراتي شبکو ته زمينه سازي وکړو ترڅو د هغوی فعالیتونه دوامدار شي.
بل تاسو دغه اوریدونکو په شکایت کې هم واوریدل دوی د بایو په اړه هم شکایت لودي چې وايي بایو لوړې دي یا مثلا د دوی څخه پیسې اخستل کیږي په دې اړه کې څه جواب لري د اوریدونکو ته؟
د نرخونو د کمښت په اړه کې مونږ تیر اونۍ د افغانستان کې مسؤلینو کنفرانس لاره اعلان وکړ چې په ټولو په ځانګړې توګه د انټرنیټ خدماتو کمواله راځي. زه تر څنګ دا چې د مخابراتي شرکتونو ته د وری فایبر اساسي اړتیا رسیږي د حکومت پالیسي موږ ایجاد کړې ده چې د هغې لارې دا شرکتونه کولی شي خپل فعالیتونه وکړي. د نوري فایبر افغانستان ته ورکړي چې هم په قیمتونو باندې مستقیم اغېز لري او هم کیفیت په طرف کېږي.
تاسو کیفیت خبره وکړه له وقند کیفیت څخه هم ډېر زیات شکایتونه سته. اته هم دا اوس چې موږ تاسو خبرې کوو سره د ټلیفون اړیکو کې یعنی سم صفه ځخ نه اوریدل کېږي مشکلات سته. د دغه کار د لپاره تاسو کله چې شرکتونو ته جواز ورکوي چې دوی فعالیت وکړي کوم معیارونه ورته شرط دی چې دوی باید کوم معیارونه په نظر کې ونیسي ترڅو خدمات وړاندې کړي چې باید سم خدمات وي؟
د خدمات د کیفیت په خاطر باندې او د دې لپاره چې خدماتو کې کوم ستونزې راځي چې هم د ادارې ځانګړي توګه د خدماتو د کیفیت لپاره کار کوي، د غیرانه کوي، ارزونه کوي، کله چې لایسنس ورکوي ټول معیارونه او کوم ستانداردونه چې دي د هغې د مخې نه لایسنس ورکول کېږي ورته او وروسته چې کله شرکتونه فعالیت پیلوي د هغوی د فعالیت ارزونه کېږي، څارنه یې کېږي او که احیانا کیفیت خرابېږي یا تر ډېره پورې دغه په رسمي توګه باندې هیوادوال ادارو ته نه وړاندې کوي، په رسمي توګه باندې شکایت وشي د یوې ادارې نه د یو شرکت نه د هغوی د ستونزو په اړه باندې یو ستونزه موجوده وي نو بیا اترا اداره دا غي په وړاندې باندې خپل عمل ښکاره کوي.
ډیر مننه کوم د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت وین اعزاز الله صاحب ځلان صاحب چې د مخابراتي شبکو په اړه مو د اوریدونکو شکایتونو ته ځواب وایي. دوستانو خبرونه مو د عمل لري اوس په تاسو نور پیغامونه هم اورو چې د نورو بیلابیل ستونزو په اړه مو ازادي رادیو ته رسولې دي. تر یو لاندې وقفه ورسته
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
زه د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ د بارکو ترینه تماس کیم. د افغانستان د لوګر واکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ازرې د ولسوالۍ د شهیدانو نمرې چې د موږ ته دولت لاندې کړی نشاروالۍ نه خطر کړی دا او یې نه درا کړی او راته وایي نن دا سبا د پدې کې 15 کال شپږ کال ورته خدای دی وکړي چې دغه نمرو پختره موږ ته د افغانستان وړکونی شارواکي نور په جدي توګه وکړي او موږ ته خپل شای تسلیم کړي. ډېره زیاته مننه. والسلام.
ای ولای امر شاجی د سوالی زابل ولایت شاجی د سوالی ز خبره کوم دی شګه د کری وسودن کوي ما د چارواکو د هله د شله دا کلا ترانی ولې بیا شاجی پوری دا سرک ډیر خراب ته دا بای جوړ سی.
سلام علیکم. پرید امین دی کابل ولایت دی احمد شاه بابا مین څخه د شکایت کوم سنم دا خوښ ده د خلګو لای پرې د نخاندي باید دا راي زر تر زر اعلان کړي افغانستان دې اجر ولس غریب ملک ده.
السلام علیکم. ما د زویر ادیته د شکایت کوم په باټګه ولایت بالا مرغاب ولسوالۍ خبره کوم. دا د انسان د غرض جنگ د طالبانو دولت جنگ د قسم په خدا د چمړي پراته دي او جنازې ته ادیته په دسیانو ولې په 100 کیلومتر کې د انسان د غرض تو خلادات څه ودی خو هغه سم چې طالب جنگ د جنگ هغه سم نه ودی په 100 کیلومتر کې مو ته د انسان د غرض موږ مړي پراته دي چې حق
سلام علیکم دغه امتحان دی دلته دا شپږ میاشتې کېږي پراته یو ښه سپین کارټونه د یناسره کول شوي دي بل د خدای شي هم نه دی دا کول شوی مسوبیسې سره مخامخې وروره د تونې سره مخامخې وروره یو نه یو خوره پسې راغلی موږ غواړو چې یا د شنه کارټونه یا جوړ کارټونه موږ سره راکړ وشي زموږ غور دی وشي که چېرې نه کېږي خو نو بغه بیا چې هم کارونه بګر د سر خراب شي دا شي دی بد وخت را چې د بازو خلکو لخوا ده تر اوسه پورې ورته کوم اهمیت نه دی ورکړ شوی او د سړک ترانزیتي کوم لارې چارې بشپړ شوې دي فقط یوازینی خام جوړ کړی دی نورې په مغزې پورې کړی که زموږ ته دغه اواز د رډیو د لارې نه مسؤولو چارواکو ته د تاسو له لارې ورې ورسول شي موږ به د تاسو نه ډېر منندو یو. السلام
السلام علیکم د بغان ولایت د جزاب د مهدی صحرم الله خبر کوم چې د ادمن مکتب ډیر خور زار دی د مدیر په معلومان کړنې معلومات خپل په څه بګوین نه درس نه شي نه نه دا غاړې زه ورته وای نه انګلیسي ورته وای و د خپل زکی نه خپل په څنګه د سیز مو دربي د دې څخه د غبی را د څخه دا غشتنه ده دا خبر محترمین او بچاتو ورته د ملګرو غمو خور یا اشرف غنی صاحب یا عبد الله صاحب یا بل چاته چې وزیر معرب ته صاحب ورته وی چې هغه ولې چې رئیس ورته د مون مجر شایسته مجر ورته چې معلومین خپل کارو په ستو ونه ګوره د خلکو بلکان او زحمت او ګوري شی ورته کینو دا خبر د ربیر فدیر مننه کو تشکر.
السلام علیکم ز جمع احمد د کندهار ولایت د جړی د ولسوالۍ څخه خبره کوم خو د اربکیان او صفازاب ورو د اربکیان سم وزت نه کوي بنا او ژوند کې غلاوی کوي یار مسلمان چې ګر کې وي ټکی دا د مونږ په افغانستان کې روان دي دا ولې افغانستان جوړ څه دا اربکیان باندې د مرز رئیس جمهور ته دا وینا ده چې د اربکیان باندې د ځلن څه والصلاه والسلام.
بله السلام علیکم یار مرجان زرک هم د خوست ولایت نه در سره تماس کیم دا زده رادیو ته زو پیغام پریږدم دلته په خوست کې کوم فکر وکړو ډېر ځنګلونه وهل کیږي خوست ځنګلونه هم لمه زلاد دي ډېر خلک چې دي د غټیرونو په بخاري کې سوځي دا هغه څه لږی چې دي د انسان په ذهن نه ډېر بد اغېز کوي مې ټول مې همدغه خوښ دي چې کڅو په یو بخاري کې لغه هڅه وکړي نوال به دې ته ډېر فهمندنه وکړي چې په کوټه کې بلنه کې ولې چې انسان د لیر ستون د ډېر مشکلات سره مخ مخ دی.
السلام علیکم زما دا پیغام دی زه هم درد د قندار ولایت نه دا خبرې کوم د افغانستان حکومت اشرف غنی دا وکی چې د پاکستان د ټول مهاجر راو باسي ان شاء الله په دې وطن کې وباره جنگ باسي پاکستان زموږ د افغانانو زنی د مهاجرینو زنی ډیره استفاده کوي او افغانستان ته هر قسم بربادی تر لیږي زموږ اشرف غنی زنده خواهش ته. السلام علیکم.
الو السلام علیکم زه د بدرست ولایت غورماش ټول سوالې دا خبرې کوم دا پیغام زدم زه د غورماش کی اول د ماچتی خونه راځي کدی دا د ماچتی راځي د غزم پای مختو حد د غزمن مستنر راکی د غزمو پیغام دی او د غزمو زغ دی د غولورو چار وخت کده طالبان وي کده دولت دی دغه د ورې کیږي د غزمو حق مست د غزمو راکه از مصر زور کی و ته حق نه لري ته د غورماش نه یاست. والسلام علیکم.
الو السلام علیکم زغلام حسن خان غیرت کوچای د خوست لسیمه ته سره په تماس کې معزز د ازادي د ټول مؤمنانو مسلمانانو او اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم. او پس له سلامه چې کوم مشکل د کوچیانو په افغانستان کې ډېر غټ مشکل سره مخامخ دي، نو هېڅ کله د موږ ګورپور یا چارواکو یا اوسنۍ ادارې د کوچیانو مشکلو ته هېڅ کله نظر نه ده کړی. کوم د کوچیانو مشران دي د کوچیانو مشکلو ته نظر نه لري چې ولې په دې وروستۍ لسیزه کې وچکالۍ زیاته شوي دي، د آبادۍ زیاتې شوي دي، د کوچیانو سلجیونه مالچورونه دا ټول غضب شوي دي، لندې شوي دي، د کوچیانو د مالدارۍ د استوګنې هېڅ طریقه نشته چې دوی خپله مالداري کې وروځي او خپله مالداري له کاله کې وباسي. نو دغه د کوچیانو مشکل ته موږ دا هیله لرو چې هر څوک واکدار وي. کوچیان د افغانستان یوه ډېره لویه برخه ده، د افغانستان لویه سرمایه ده، د کوچي له لاسه چې د کوچي د میغو غوړۍ دي، مثال پوستونه دي، همدارنګه نور نور ډېره سرمایه د افغانستان لاسته ورځي. خو افغانستان هېڅکله د کوچیانو سرمایې ته یا د خپل ځان سرمایې ته یا د کوچیانو د سلجیو لپاره هېڅ زمینه نه ده مساعده کړې. موږ دا هیله لرو چې باید موږ پیغام د خور چې هر څوک د وخت کوچیان دا طرفه خلک دي چې په دا ټول موضوع کې افغانستان کې ډېر جنګونه ډېر جګړې تېر کوچیان یو طرفه خلک دي، په هېچا پورې تړل نه دي. کوچیانو باندې نه پخوا وخت کې عسکري دي، نه اوس په عسکري حکومتو په سیاستو کې دوی کار نه لري. دوی د افغانستان غوټه سره د دې سرمایې ته هېڅ توجه دی نه د حکومت لخوا نه کېږي، نه دولت لخوا نه کېږي. بېخي په افغانستان کې وزیر مایسه شوي دي، بېخي څوک د افغاني په سترګه نه ورته ګوري. د افغانستان پیدا وخت کوچي باندې د ورورو کوچی د افغانستان کې پیدا شوی د نوم یې افغان ده. نو دا تاریخ تاسو باید وګورئ، د کوچیانو مشکلو ته متوجه شئ، د کوچیانو باید درناوی وشي. د موږ هېڅ نه درناوی په افغانستان کې کېږي، نه د موږ مشکلو ته کتنه کېږي او نه د موږ سرمایې او د موږ مشکلو څوک ځان خبروي. السلام علیکم.
وعلیکم سلام ګران دوسته، په دې هیله چې دا ستونزه مو اړوندو چارواکو هم اورېدلې وي. د خبرونه مو هم دومره وه، تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ستاسې ماشوم به خرالوی دی چه درد و چاچکی یه وسکلیارا ده ما شمانو رتلون که چارا موریک او پلارا دخده ده پارا ده ما شمانو رتلون که چارا ماشوم روزانه مهمه چاره ده ماشومانو راتلون که چاره موری او پلاره دخده ده پاره ده ماشومانو راتلون که چاره ده ماشومانو راتلون که
آزادی رادیو پو فیسبوک کی facebook.com/azadiradio